روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوي و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږېدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له وو تر اتو، یعنی له همدې شېبې د ماخستان تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به راسره د افغان جاپان روغتون د څانګې عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي، او په دوهمه نیمایي کې به د انتاني ناروغیو متخصص احسان الله حکیمی راسره سټډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00422 301 11. دا شمیره بیا وایم 00422 301 11. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422 101 12. ډیر مننه په دې لچې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پریښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بل ته نه پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پرې اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. د مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملی پروګرام جوړ شو، دغه وخت نه را په دې خوا منظمن اې د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا بیا لسواله سکاله کې څه کم سلوز را کسانه په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوی دي، او اې د پنیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په همدې څانګه کې د امریات دنده په غاړه لرئ، د ایډز د درملنې د امریات څانګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی داسې کولی سو وایي چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مو کړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي، تاسو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات و نشي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولای تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراض علائم ونه کوي. نو دا سبب دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي او کولی شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
هو، په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کېږي، یعنی د اراض او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتا نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پې باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیر پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کېږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لار نه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لار نه انتقالېږي. چې که یو کور کې یو خزه خاوند کې ادونه یو په دې باندې مصاب نور ک دا بل هم مصابه ده، چې یعنی جنسي اړیکو د لار نه یو لار ده، بل لار د ویني او د ویني د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي مینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لار ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا په د مور په وجود کې کم نشي، نور د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونه او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدوی د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنونه ګټه اخلي یا استفاده کوي، ا دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېر مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لولتیا خو دلې و چې د بحث کرا سره ګډون وکي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته ده اکثره کې.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسه دمه په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ماته وی ټول عمره خو زنه پیغام څه دا وله.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ورځ یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی د ستړي مشي آزادی رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالیکه نیولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ، یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده د ننګرهار ولایت څخه او د بیسودو لسوالۍ نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغۍ په اړه خبرې کوو. ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه ده، دلته چې د زمونږ چم کې یواله کې چې د پېړ ناروغۍ باندې اخته شوی، هغه د ترکیې نه راغلی او اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها،
نو هغه چې و چې تل و لګوان او چا به تر هغه وو د ورشن مبه چې دې کړه دک دسمه ته دنه و چې دې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده راځه. سلام.
خا ډیر مننه. کور مودان سلامات او سید دی اوریدونکو غاک هم سم رانغه اخره کې خمای پختنه واخست. ډاکټر صاحب پختنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لا سوار ک و ډیر پند چاغو خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لا سوار ک ډنګر سو همدغه سی اغیز کې بدن باندې. ډاکټر صاحب
بله و بعد و چې کله دا ویروس وجود ته داخلي کې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو، وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت کوي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دې کېږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دوی ورور ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی، یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتاني امراض، مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو، یو جلدی مرض پیدا کېږي، نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاس ورکوي. دغه وزن د لاس ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عاملو تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي، یعنی دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او که تداوی وانه خلی اندغه زیاد وزن سر تغذیه داشتن که داشتی سبب مرگ دیگه هم شی.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشي څوک کوم زین ماډی کنی ول
لودین صاحب رب العالم نه کابل سره ماډی کنی ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان. استړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه تبصره لرئ او کوم پوښتنه هم لرئ مهرباني.
د سیم بان خو فعلاً په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د نوبل می خو د جدا نامشروع اړي کې لدا او زم عامل چې د پدغه سلمانیا کې کات نوراتیږي نو دویم غټ لامل د دې په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دې د غیبزل صحیانه مراده ول. دغه به یو ډاکټر خو خنا دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظو سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کی چې دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کمو لارو نه انتقالیږي، نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان، ډیره مننه. د غا کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی، اما ما وکولای شو چې تاسو تبصره هم واورم او پوښتنه مو هم واورېدل شو. کور ودان سلامت او صحیح، مننه چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، که څه هم موږ مخکې تم شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې، ښه ده چې دغه اورېدونکي هم غوښتنه وکړه وایي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وایي دغه عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې له کومو لارو چارو نه دغه ویروس وجود ته انتقالیږي. که څه هم د ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغو سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي، یوه چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي، یا یوه پاکي چې هغه هم ممکن عوامل کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال، ډاکټر صاحب، ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو ښه ده چې لاندې بیا تکرار کو. تکرار آسان بسي دی، اوریدونکو ته به هم پوښتنه ځواب شوي.
مخکې ما وویل چې موږ که داسې په یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤول جنسي اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع ده چې یو کس خپل کډه سره یا خځه سره دا جنسي اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کیږي. او غیر مشروع کې هر رقم دی، دا یو لاره شوه. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبات چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده، هغه هم پرې مصابوي. بل د مور د ماشوم ته دا هغه عوامل دي چې زیات واقعیت په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه، او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې، دغه د سلماني د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، دا سلمان دې ته سر جوړ کړی وي، او هغه دا پالې چې استفاده کړی دا په وینه باندې ککړ پاتې وي، او دا ککړ پالت دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سروګیره جوړوي، هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي، او هر چا ته نوی پل اخلي، او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي، دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی، چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و، دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي، پاک نشي، او بل چا ته استعمالیږي، دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک پرېنتل شي، بیا تعقیم شي، خطر یې لمن.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، لږ ځرکه په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نوم یې ډېر خطرناک دی. په نورو هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي. حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي، چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معایناتو کی. په افغانستان کې کرا سودې ته چې اول خدای وایي چې د مرګ له کبله، ډاکټر صاحب، څومره د انسان ژوند ګواښي، د فیصدې له کبله معلومه شوی چې ایډز څومره کاچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی څو فیصد مرګونی ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته؟
یو څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټول نړۍ کې دې په ځد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په اکلا په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې، چې په اوسوالس ولایتونو کې په واریا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل حالات کولای شي په واریا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کېږي سپین زیړی تور زیړی یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي. دغه څلور مرضونه په واریا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري خو په ډېر کم پیسو باندې دا تستونه هغوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
په خاطر باندې وایو چې د ټولې مراکز بیا په افغانستان کې د فیلن لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د تبعی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې نږدې دي دلته راځي ایدو د پاره په واریا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرام ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازي چې اوریدونکو منتظر دي چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مانا نژوند اوس
حکومت زین مالک نیولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی. زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمونږ کې که پښتنه هم درې مهرباني.
مانا ز زید اکبر هم د پکې ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول خو تاسو او میډیکل سیف ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب مننه چې ډیره خیم خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډیره خې په پښتني ته اشاره وکړه لکه څنګه یو ریدونکو تیر او ریدونکو پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څنګه زموږ د پښتنه د چي د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښاني لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا
کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایډز غټې علامې داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو ته ووایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې پې باندې اغېز وکړي. څرنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډول مرضونه چې منځته راوړي یا نوکان مصاب کې یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویلي چې دوامدار اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځته راوړي. ډېر مریض کم خونه کې او پلنګ که درته ووایم چې هر عضو د انسان د خطر د ایچ آی وي ایز نه هغه نه ده مسؤوله نه ده. خو دې غټې علامې چې وایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي که یو سړی دوامداره تبې کوي که یو کس دوامداره په جلدي امراضو باندې مصابېږي یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کېږي په میاشتو میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي. ښه خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نو یو ټاکه لمونه همدارې چې دوامدارې تبې وي دوامداره زیاتې وزن وي دوامداره توخی یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور راته علامه اندغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب دي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې د ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمن خزي هم د ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي.
بله خزي ماشومان اس قشر تینا مسئول نه ده دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي هغه مینده چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې یا د ولادت وخت کې مصرف کې یا د ولادت نه وروسته هغه مصرف کې نو د امدې په خاطر باندې کله چې د دې مینده نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طرح د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غانې شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د لپاره ټیسټ کیږي او دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغوره کې ټول نه د تداوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نشي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده نو مراکز په غاټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولای شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او ستاسو نو ډاکټر صاحب روسته پښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لموږ سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کېدل شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدل شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا دی چې د توای هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس، دا وایروس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څنګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونه ته د تر دې برخه مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایي موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې او د غراس چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړي. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی؟ اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځانته آر ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیل لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي؟ بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. نومړی زه خبر سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. پرابشو پرابطه تا د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړه چې په واقع د سې مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ ای وی یا ایډز کله چې مثبت راغله دي په ټیسټو کې نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دي په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض په مراجعه وکړل چې دوی ایچ ای وی مثبت و او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټ ساتلی و، بل اخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړه. کله چې موږ سره مخامش وو د خپل راز مختوی ویل چې دا اصلي مشکل لرم خو ډیر تاکید هم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي چې څه خبريږي. ممکن زما میرمن د مونږ لاړه شي او زما اولادونه مو په فکر مورد باندې ډېر بحث فکر وکړي. نو دا ستونزې د دوی سره موجودې وي چې دا حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی و. بل اخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې داسې مشکل دی، بیا د سیاپامي سره هم په جریان کې وچوله چې داسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. موږ یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، ما خواهش داده هغه کسان چې زما غږ وي نو که څوک هغه په لابراتوار کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زره دوی د خپل مریضانو ته دې موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حقله باندې نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقعیت دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرضونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي نو دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی و نه کړی، خپل ځان حقیر و نه بولی. ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر و بولی نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پټ کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ بیګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو ته مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو اوریدونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زموږ زموږ انتخاب کړی دی او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري. نو دا چې موږ عمل پکو کې نه پکو هغه بیا د جامع کار دی او موږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یسو پولی دوی درې پښتني دي چې دا هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي. ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالیږي، نو اوس ډیر دا شي چې هم ستکي هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پوېږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د وینې یا د تشخاري د سکورنج د طریقې ورته انتقال شوی. ودغه ته اګاهي پکار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګاهي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دا اګاهي عملي کړي. دا چون د شرماور ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه بل خو د وایز د جنسي اړیکو نه ده. او پښتنه مې دوه ماده ده ډاکټر سوویل چې دا د وینو د طریقې انتقالي جمع حواله په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پرد یو ماشوم چې و ویني ته چې هغه ولري او کومور فلر په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلر اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکیو ماشوم ته. آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوموالي کې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي، یعنی دا په شین پړیم ار لري کنه لري، او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کله په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري، آیا دغه څونه موجر ورته مامیږي؟ طب اند دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ دی، یو سره چې موتات یا پودری یا روینی نو که په ژمن کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوی د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره د دغه ایر سره مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه. سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب. پلان وکي که پښتنه د قاری صاحب جواب کوي. اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقامات ویل مخکې نه خرابي او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څکې؟
ډیر ښه دی قاری صاحب د سوالو په رابطه به زه دا ووایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په ښځو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه کوي، یا د دې وجه ده چې زموږ سطح د علم کته ده، حتی بعضې کسان داسې وایي چې ځینې خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم، که چېرته نارینه ډاکټر په ډېر موقعیت ولري دوی اته دغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي، دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی دغونه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مې وویل او انتقال د وینې د طریق نه، هغه مایندې چې دوی په اچ آی وي باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر کیدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي، او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر کمستون نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته لیږلې دي تداوی درملنې لاندې نیولې دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سورنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو، او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بل نه وایي چې چیرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې اچ آی وی لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره اچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زرت به زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک هغه دی، او که چېرته فرض مثال هغه مایندې چې دوی مثبت دي، اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زرت به زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر دي شته چې هغه هم مصاب شي، او که چېرته د قاری صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب لږ ذره په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنومنه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاری سه پټکو شرماوره ناروغي بلل کیږي، ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنه ډاکټر سیب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، هم هغه کوم لارې چارې د انتقال شي، یاد سوله مغول اور نه مثلا یاد وینې له انتقال نه یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن درو هی پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې خدای مکړه د مار کومې ته ورسوي، دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي نو درملنه تر کومه حد پورې امکان لري؟ 100% درملنه امکان لري او 100% پکې د مرګ امکانات دی ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کیږي او دای که څومره زړه زړه تشخیص وشي نو دا به خو شي وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوي وشي. کوم دواوی چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه اچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي دغو د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنه شته دي چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه مایندې چې حتی دوی امیدوارې وي یعنی حامله وي په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواونه استفاده وکړي، په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دوا توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریوارس ترانسکریپتیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو مثلا جنیفوار دي، امیتریسول ساتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضی کسان دي چې فرض مثال پی ایچ پی سم وخت دي، پی ایچ ای وی هم وخت دي، یده دي پاره موږ کولای شو چې مثلا جنیفوار الفا نامه چورته وي او امیتریسابین ورته وي چې دا دواړه کله ځای کیږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم پی ایچ ای وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د پیچ ای وی هم د ایچ بی اس دواړو ان توجری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا و لرو خو دا و فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځ د ورنه د لپاره کوم درملونه یا دوا نه درکو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه زی داسته داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د موږ هدف د تداوی نه، د موږ طرف هدف د تداوی نه ده چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ویرزي او مریض به مشکلات پیدا کیوی، معافیت به دیخی کتر رازی عادی و انتالم که وجود داخلی که سبب دی مرگ بگرزی. مور کنش دادا ورد توسیه کیوی دی بخاطر توسیه کیوی چی دی ویروس ریپلیکیشن یا دی تکسور مخنیوان کو ترسو مریض زیاد مدی پوری ونشی کولای دا ویروس دی دا عمر تا خاتمه ورد برخه کی. مور صرف در درمال دی بخاطر کهو او دا چی مثلا ویروس مکمل دی منزلار شی.
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیږي او ریډونکو ته نوبات ورکو او ریډونکو وصل لستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
خیر زه تاسو ته مننه څنګه یاست په خیر د ژوند صحه او تاول ازادي رادیو ټول او ریډونکو سلام
هو مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره دی، دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب سان الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟ مهرباني
زه شتیز نعمت لا پوښتنه می داده د از ناروغي د څه څه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلي د از ناروغي او خطر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي.
کور ودان ډیره مننه حافظ ورور سلامات او سچاري کوم نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقامو په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې 13 دوه کلونو کې هتا درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم. کوم شمیره چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوي کېږي، اما خپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه ځي. د اوریدون کته ځواب ورکړي، بیا بس مخته بیا ډاکټر صاحب.
ښه ډیر ښه دی ورو خو سوال پر اړه تابو وایم چې کله چې دا ایچ ای وی یا ایډز منستر زی دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نوم دی ایچ ای وی 1 یو ایچ ای وی 2 چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب حاول وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1978 کال کې دغه نړیوال ورځ وټاکل شو، دې په خاطر وټاکل شو تر څو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلک راوپروي تر څو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصوص چې کار کوي تر څو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ ای وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې په دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي تر څو وکولای شو چې دې لپاره یو ښه درملنه پیدا کړلای شو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکی ګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي لمنځ لاړ سي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولای سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای سي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي، مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې ل خپل میرمن سره، یا ک میرمن دغه مرز باندې اخته وي ل خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی، کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره.
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلای شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کېږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیشایبي باندې اخته دي، ملکه بقې مې چې وویل په اولو دروم کون ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا سرطمند هیوادونه دي تقریبا 15% پورې ویلي دي چې انتقال د صورت نیولی شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافي هیوادونه دي کې دلی شي 15% پورې حتی انتقال صورت نیسي. تاسو وی زر تر زره دو کسانو ته باید درملنه شروع کړي تر څو هغه فیصدی د انتقال هم کم شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دي په دې باندې دوی زر تر زره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي تر څو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نه شي او سبب د مرې ونه ګرځي. کله چې یو کس په ایچ آی وی باندې اخته کیږي نو معنا یې دا ده چې د دوی معافیتي سیستم به د اختلاط سره مخامخ کیږي، یعنی د دوی هغه معافیتي سیستم چې د نیکو په مقابل کې جنګیږي هغه به له منځه ځي او سبب د مرګ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مرضی کیږي به انسان به دغه د واج نه کېدل شي اختلاطو ته ځي او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زړه تر زړه د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو چې ته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړي د نور میکروب په مقابل کې.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه تهګه مس دا وله
د انسانانو لژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بلې او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی، اما لدی سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري، لمیرمن سره ارتباط ونیسي، یا مېرمنه که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعد بعضی مسائل محدود کی.
ډیر ښه. موږ ګورو په اراز د علایم د ایچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کله چې کوم مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دوی ته ډیرو کالو پورې هیڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري او نه لري. ډیر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پیږي چې بل اخر په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډیره وخت نورمال ژوند کولای شي، تر ډیره کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هیڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوه مرحله ته داخلي کې هم هغه به وي چې دوی به بعض اراز علایم پیدا کړي، دوی ته مثلا فاز ګره کېدل شي، دوی به تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستونزه درځنه ممکن پیدا شي، د شپې طرف مثلا خوله د شال به ورته پیدا کړي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کړي. او کچې درېمه مرحله ته داخلي کې هغه به هغه مرحله وي چې د ډېر مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولای شي وقایوي په شکل باندې دوی کولای شي بعد چون استفاده وکړي، که موږ وقایې ته رسو ګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند میرمنې ده کولای شي د بازو په خونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده. او بل هغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې بخصم چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوزه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي باکسونه ولري، په سیفټي باکسو کې کولای شي هغه تیز شاو چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوشی یا کاول شپ موزه کې خپل اسنه باید کټ کی یو هغه دي نرسان چې مثلا په ورځو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کاول شپ چې سیفټی باکس ولري او خپل هغه میډال اسن کاول شپ پاس ترځیخ نه باید هغه کټ کړي او په مو سیفټی باکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو به انتقال شي همدغه سیاغه مایند چې پر د مثال دوی ایچ ای وی مثبت ده دوی کاول شپ مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو ورکول موشن ته جنه باید ډډه وکړي او د شونډه
په پاول لري. بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي اورورو بحث سره راټول کو ځکه د باس هم لګی شی به پاتې دي. ډاکټر صاحب د خو وغږیدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې ساغیس کوي د انسان د وجود کوم برخه زیان منوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو راځي اوس لګزره ډاکټر سي په دې وغږیږو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وی لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانه شوي چې حالت هم چړونه استفاده کیږي په کلینیکونو روغتیاي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي لپچکارونه استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب اومداس پارختنی ولاره چاره سي دي
ډیر ښه زه په دې رابطه وایم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو لومړی به دا خوي چې کچېته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتي روغتونو کې هم د هر معاینات او ستونه په شکل د رایګان یا په ډیره کمه ازینه سره کېدل شي چې معاینات وشي نو دا به خوي چې همیشه وکولای شو د بعض جسمه خپل ځان تجار کول لکه مثلا د ایډز د چوي په خاطر باندې د تر جوړې د سپینج وی دغه په خاطر باندې او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دی کولای شي د واکسین نو کوله کې تو زری په خاطر مثلا دا سه نور واکسین چې موجود دی به تاغه وکاو او د هغه ځای کې چې مثلا د شوروالي کارمندانو د نور دی د امارات اسلامي حکومت او د هم ورته توجه کی چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارولې دل د کیشان دل ورته زره د شوروالي په همکاري یا د امغه د منطقې د وکیلانو په همکاري سره باید د ټول شي تر څو یو کس د غوسره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خوي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زړه زړه دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي او هغه کسان چې مثلا کشته دي دوی مثلا مړه یا د خزي یا همدغه په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري هغه د هم د متخصص مربوطه سره ارتباط ولري تر څو هغه لارې چې دوی وکاروي او دوی په مصوب نشي هغه لارې ښکارا ډول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده د مرز نه دی لکه څنګه چې مخکې وایل دا هر لور نه کېدل شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې مساحت کې به تهدید نشي چې تهدید دل به هم جديد لپاره به مناسب نه وي ام مریض د لاس اور کوي نو دوه ټول شانت باید په وسطل شي تر څو په دې باندې اخته نشو
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او صحیح اوریدونکو لته سونه هم مننه دغه پروګرام دلته پای تر سو فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخې دي نصر الله اریان لیکلی و یوازې جنسیاړي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې د مرز کېدای شي چې لوی انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي تلها نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مول ایډز نه په امان کې وي یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسی او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم لمنځوري غانو نور او ریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي بعد مرغه چې د وخت کمیل کبل دغه تبصری نشول وستلی او ریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته یو ځل بیا ل خپل ملمنو د افغان جاپان روختون د سانګل امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره مننه د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره
د زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه
بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وسلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.